فکر چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې یې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین ماڼۍ ویان ایریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل، موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشنبې په ورځ ماسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه، نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تېرو دریو اونیو کې روسیې الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیې الوتکو تر ډېره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسیې الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تېرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
ये हुकूमत जिम्मेवार है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बर्फ नहीं मिल रही घरों में.
لا آسیا تر آسترالیا آزادی را ریو واوری اوزان خبر کرد.
اوس به هم د خبرونې په وروستي رپورت کې کاناډا ته ولاړ شو او هلته به د هغې افغان میرمنې په اړه یو رپورت درته وړاندې کړو چې شل کاله مخکې کاناډا ته تللې ده او اوس توانېدلې ده چې د کاناډا پارلمان ته بریالی شي او په پارلمان کې د لیبرال ګوند په استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړي. په دې اړه نور رپورت له فرشتې جلال زی اورو.
دا شزه میرمن منصف نومیږي او په کاناډا کې د لیبرال ګوند غړې ده. په کاناډا کې د صدر اعظم او پارلمان د ټاکلو لپاره د دوشنبه پر ورځ انتخابات وسول. په دې ټاکنو کې میرمن منصف د کاناډا د اونټاریو ښار په نسبت لویه سیمه کې خپل رقیب کاندید ته چې له محافظه‌کار ګوند سره تړاو درلود ماتې ورکړه. میرمن منصف دېرش کلنه ده. په 1989 میلادي کال کې چې افغانستان کې طالبانو واکمني درلودله، خپلې مور سره چې په افغانستان کې کونډه شوې وه او له دوو نورو خویندو سره کاناډا ته مهاجر شوه. دا له افغانستانه د تګ پر مهال 12 کلنه وه او له خپلو دوو خویندو مینې او مهرنګې سره یې په کاناډا کې نورې زده کړې کړي دي. دی په کاناډا کې په هغو خیریه پروګرامونو کې کار کړی چې په افغانستان کې له کوچنیانو او ښځو سره مرستې کوي. دا او په کاناډا کې د سره پشمینه په نوم له هغه خیریه کمپاین سره هم دی کار کړی چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره $500,000 راغونډ کړي وو. په کاناډا کې د دوشنبه د ورځ انتخابات د لیبرال ګوند وګټل چې میرمن منصف یې غړې ده. د کاناډا لیبرال ګوند د خپل هیواد له خلکو سره د بدلون راوستلو ژمنه کړې او له محافظه کارانو یې انتخابات ګټلي دي. میرمن منصف د کاناډا د پارلمان تر ټولو ځوانه غړې ده. دې د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د چوکۍ تر ګټلو وروسته له خپلې مور مننه وکړه چې له ټولو ستونزو سره یې درې لوڼې وروزلې او د هغې د هڅو قدرداني وکړه. میرمن منصف د خپلې مور په اړه وویل، د یوې کونډې افغانې ښځې لپاره دا اسانه نه وه چې له طالبانو وتښتي، ځان تر کاناډا ورسوي او درې پیاوړې لوڼې ستري کړي.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تبدیل زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه نن له دریونه تر پنځو بجو پورې د افغانستان په وخت لا ازادي رادیونه په مستقیمه توګه خبريږي. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې نن خپل نظرونه هم شریک کړئ. سمره چې ماته معلومات ده نن به دا خبرونه واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سفر او همدارنګه په د افغانستان د سولې په بهیر د دې سفر د اغیزو په اړه باندې به بحث کیږي او په د افغانستان په سولې کې د پاکستان د همکارۍ په اړه. نو تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ. ازادي په سپو کې پروګرام نن مازیګر د دریونه تر پنځو بجو پورې لا ازادي رادیو خبريږي. اوس هم راځو ونې پروګرامونو ته. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د انصاف په لټه د یادمه باسي.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سلیمان سلامونه او نیکه هلی ومنی. د حقیقت صدې د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سری میاشتې او سره صلیب د فدراسیون د استازي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لاغیمې په افغانستان کې د دغه ادارې د فعالیتونو او د چې په راتلونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونه څه وي مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړوم.
Thank you very much Madam Laberge for giving us the opportunity of interview.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن لابرټ چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړئ په افغانستان کې ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ساسو فعالیتونه پر کومو برخو متمرکز دي.
Well actually thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون د رول په مو پښتنه وکړه. زموږ لومړنی دنده د افغانستان میشتې د فعالیتونو له پرمختګ ملاتړ دی. د افغانستان میشتې ټولنه یو سیمهیزه اداره او د سره صلیب او سری میشتې د نړیوال ادارې یو برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسی لري، خو ستاسو ځینې سیمې چې هلته تلل ډېر خطرناک دي. خو د افغانستان میشتې ټولنه څلور دېرش سیمهیزه ادارې لري او موږ د افغانستان میشتې د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سری میاشتې ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغې ادارې د سیستم پیاوړي کول دي.
Recently we had some conflicts in various
روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهدو. یو غټ ستونزه هلته د خلکو بې ځای کېدل و. تاسو له کوم سره څه ډول مرستې وکړي؟
د جګړو له امله ځپل سیویو او بې ځای سیویو خلکو ملاتړ د سری میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوالې کمیټې دنده ده. دواړې ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو د رسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سری میاشتې ټولنه په کندوز کې څانګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډېر سخت ول، نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچوو، خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بې ځای سوي او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړو. نو کومو سیمو کې چې امنیت و دا مرستې رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us obvious some statistics that
آیا تاسو د دغه بې ځای سو کسانو د ارقامو په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بې ځای سوي وو؟
I would think I don't have the latest numbers. I mean, and from my, I think.
د بی زای سیویو په اړه روسی معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په کندوز کې د بی زای سیویو کسانو شمیر شاوخوا 1500 کورنۍ ته رسیږي. زه دومره خبر یم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنۍ سره مرسته سوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزې چې ملکیان ورسره د نامنې لاړ مخامخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوئ؟
Well, I mean, my assessment of the situation is probably the same as
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه د چې په دینو سیمو کې ثبات نشته، موږ وضعیت ته لدی اړخه ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي موادو ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسی امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمیر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan.
It means that in the future
یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت د شکیدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلي دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه سته خو حالات لا هم بې ثباته دي.
د راپورونو له مخې افغانستان په نړۍ کې د بهرنیو خیریه مؤسسو د کارکوونکو لپاره تر ټولو نامنه هیواد دی. ستاسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
But I mean, a general challenge. I mean, the federation, as I described before, our main support is.
ستریستون زیدادی چې زموږ رول د افغاني سری میشت ټولنې د کارونو څخه ملاتړ کول دي. د دوی خطر زموږ خطر دی. نو غټ خند هغو سیمو ته د مرستو رسول دي چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموږ فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نشته چې سیمو ته ولاړ سو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو، خو دا موږ له خپله کاره نه راګرځوي.
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پرمخ ځئ؟
And it's part of understanding how the Red Cross, Red Crescent movement functions. Okay.
لکه څنګه چې مخ کې ویل، موږ له افغاني سری میشت سره کار کوو. هغوی د روغتیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د هغوی د فعالیتونو لپاره تخنیکی او مالی ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د هغوی د همغږۍ په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غرض د انجیوګانو د همغږۍ په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ د معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نورې موسسه څه کوي او په دې توګه خپلې مرستې همغږې کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ستاسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته په کتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او دا مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دا دی چې افغانستان بیا هم ملاتړ ته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای، بیا هم اړتیا درلودله. نو زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې که څه هم د افغانستان مسئلې ته دوی اوس پام نه کوي، خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډېر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
I think we should continue to support Afghanistan.
Thank you very much once again, Madam LaBerge.
یو ور بیا ډېره زیاته مننه کوم میرمن لابرج چې ستاسو سره مو د مرکې فرصت راته برابر کړ.
You're welcome. Thank you.
انصاف پلټکه
یو چاغی پسې ورشبل یو غی پسې ورشبل یو غی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باوري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحد ډاکټرانو پر روختون هوایی بمباری کې ټپي پلار وژل شوی او دا اوس د مرستې غوښتنه کوي
زمانم نوروز خان د ترباز خان زویم زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچیتوب ده او په کندز کې مې د پلار او خیو الته مزکه ده جایداد ده نو پلار مې سیو الته د قانی کوله کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګه کور عملته او
مشکل څه شه ده مشکل
مشکل زما دا ده چې دغه تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل ته زه خپل نو مسافرم کابل کې دا پاویلی کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا د موږ د پلار او خې کوم او د او خې کوم زمانې چې د ما د ترور زمان هغه د واخیست شفاخانی ته روختون ته یوړو د بي سرحد ډاکټرانو روختون ته یوړو هلته چې یوړو یو ورځ هلته بسترو په دویم ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر کوڅوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بي سرحد ډاکټرانو په روختون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه
ورکړو
د بمباری کې ووژل شو نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودردېدم پې نو هلته یې تدفین او تجهیز یې هلته وشو نو هغه ځینه دا کډه مونږ نما تروزیان هغه په همکاري سره ما کډه انتقال وکړ کور فامیل می مثلا د کور سامان دیو په همکاري زور اغلم کابل ته کابل کې نما یو خپلوان د چاراسیا بولو سالی کې یو کور ما ته فراهم کوو دلته کې اوسه
اوس چاراسیا کې اوسه تاسو اوس څه غواړئ
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې نو د سیدی مونږ د کور خرچ بل نه مغه خپل روسي د کور خرچ په غاړه درلو د کور خرچ تمویلو نو هغه خپل د ما پوت شو اوس یو از ما نور سیاسري زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا د امریکایان یا خارجان
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنی
ما فرادیو مو اوریدل چې د خارجان غواړي د کورنوي سره نقدي کومک یعنی پیسې ورکړي او کورنوي ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا غواړم چې که دوی نقدي کومک دغه خبر رښتیا وي او نقدي کومک کوي نو له ما سره نقدي کومک باید وشي
تاسو څو خویندې ورونه یې
زه یوازې کور بل نه لرم زه یوازې یم
او څو کسه د کورنۍ غړي یې
د کورنۍ غړي 15 کسه یې
تاسو یې پلار وظیفه څه وه
وظیفه د قانون
ښه یعنې خپله ځمکه درلوده
خپله ځمکه نه وه بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه نو کوم شپېته جره به د کانې په غاړه درلوده او له دغې د کانې له لارې یې د خرڅ پوره کوو
پلار هم څو کلن وو
پلار مې شپېته کلن وو
بالاخره اوس څه غواړي د حکومت نه
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې را ته هغه راکړ نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي نو دا به ډېره ښه وي
تاسو مالونه او کډه او شیان په کندز کې پاتې کې راوړیم دي
سامان کندز کې پاتې ده د کور ډېر سامان مونږ کندز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري مو وکړله
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي
اقدامات تروسه چې مونږ کړی ده د کندز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دی چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره هغه فامیلونه چې تروسه تثبیت شوي نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسئول ده هغه په د چلسیتون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري داسې فامیلونه کولی شي یوه دوه نماینده هلته به ولیکي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ د دومره فاملي نه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست وکړي چې دوی به سروې شي چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سروې تیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به وخت لوز مونږ همکاران وخت یلته بیا تیمونه لګیي تیمونه هلته سروې کوي سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کمکونه چې پاسته مترشته بیا از اغبل تیمونه دي چې بیا کولش چې حالت لاشي او دوی ته وایي چې بلنه ورکړي چې او نقطه چې حالت دوی مواد توزیع کوي بیا دوی ته کمک کوي زموږ میکانیزم
انداز خو برمکس د دوی مسله فرق کوي دا یو کس چې پلار د بي سره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغه کسانو سره د مرستو کوم پلان شته
پلان په موږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې موږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوي دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هر شیان خو اوس په کندز کې ټول پاتې شوي دي هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفاخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریق نه موږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیل نه دی خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاری کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او کار کولو په هغه شفاخانه کې باید تثبیت شي بیا په هغه پروسه کې موږ خپل حتما نقش لرو او پروسه تحصیل کوو که داسې یو مسله وو حتما خامخا دوی هم انشاءالله فکرم چې خبرې ږي صدف با
نو دا خو اوس دا کس اوس چاره سیاب که دی دوی څه وکړي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
زما سپارښتنه دوی ته دا ده چې یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي هلته زموږ همکاران شته او د ریاست پاسخ بالا تکراري د وزارت مهاجرین هلته د رئیس نومې صبار ده صبار هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا مونږ سروې تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته هر موقعیت خو خلک موقعیت لري بیا چې سروې شو دوی ته یا بله تیمونه وایي چې هلته ځي کمک او مرستې چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه وو دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توزیع د کورسونو توزیع شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرستې کمک حکومت آماده کړی ده دوی ته به توزیع
کړي یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتماً به دوی سره مرسته کوي
بله بله سل فیصد
څومره کورنۍ سره دغه مرسته شوي
بیا مهم نه ده کېدای شي لس کورنۍ وي دولس کورنۍ
نه تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه مرسته شوي
دوه زره کورنۍ تر اوسه موږ سروې کړی ده دوی د کومکو دپاره مستحق دي او تر اوسه پورې د درې سوه فامیلیو دپاره موږ بشري مرستې دوی ته توضیح کړې ده نن ورځ اوس تاسو سره خبرې کوم شپږ سوه فامیلیو دپاره پرون موږ تصمیم ونیل چې دوی ته هم باید کومک توضیح شي
او برمک سب کور و دان جوانده و سی دیره می ربانی او رازم پخیر تاسو هم کبل شیخ پلیستونزی لمون سر شریک کلی زمون دی تیلفون شمیره دا 029-290-20
سکھ کسی تم میرا لے چال یادو سرخ بر سیلابا، چال یادو سرخ بر سیلابا.